پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو وړي مثلا سیمنٹ او دا ډیر شیان دوره د 300 لارې سیمنٹ راځي اوس یو دانه سیمنٹ نه راځي زمونږ دا اوس پیسې مالونه په پاکستان کې ګروغان نیول شوی دی چې موږ ډیر سخت قیدات په پاکستان باندې وته کړی او دې سره د افغانستان تجارت هم او صادرات او زمونږ واردات ټول زیات مشکل سره مخامخ دی
مومن صاحب اوریدلیم دی او راپورونه مشتوی چې پاکستان له افغانستانه ډالر غواړي تاسو مې یو اشاره وکړه چې بانکي زیرمې مو کنګل شوی دی او د افغانستان بانک ډالر سوداګرو ته نه ورکوي ډېری کمی ورکوي نو کله چې پاکستان غواړي افغانستان ته صادرات وکړي هغه په ډالرو صادرات کوي خپل مال په ډالرو غواړي چې خرڅ کړي او افغانستان هم د سویل کې چې طالبان هم له پاکستان غواړي چې کوم مال چې الته صادروي له هغه نه ډالر واخلي خو پاکستان وایي چې لمې په روپیو واخله خو تاسو په ډالرو رانه واخلي دا خبره څومره حقیقت لري
دا د ډالر موضوع د وسنه شروع تا تقریبا د څوک د څوکالو را پځي خزموز د پاکستان خبره په ډالر رانیول چې برچلنیول برا په ډالر رانی نور هغه اجناس لکه اوس موږ یو تاره د جاب د پاکستان څنګه لکه موټر سایکلان یا نور دغه شان چې رسمي کمپنی نسلې کمپنی د ټول شان په ډالر خرڅې په غونی دی نس خرڅولې نه په کالدار خرڅې دا د دوه تجارانو درمز معامله ده شاید دی غواړي چې په ډالر معاملې سره وکړي که په کالدارو سره کې دا غ ملک د دوه تجارانو درمابین یو جوړجاړی دي چې ولې زه فکر کوم په داغه حالت کې چې موږ باید مستقبل اختیار راکړي چې په هر شي چې د تجارتو درمن خپل جوړجاړی راځي هغه څه باید معاملې سره وشي دا معاملې باید داونه شي چې خامخا جبرانه چې خامخا بس ما ته په ډالر شي رانی شي موږ دا به دا بس پینه خبره ده چې موږ پاکستان سره ډیر معاملې موږ په حواله سیستم باندې کوو ولې یو هغه کمپنی چې رسمي کمپنی دي چې موږ مال ورکړي لکه پښتون موږ ورکړي موږ د پښتې پیسې ودرداو څه کوي په پاکستان باندې پاتې دي موږ ته نه راي انتقالي په انتقالاتو کې موږ سره مشکل لري په انتقالاتو کې موږ سره مشکل لري په خامو دا پیسې د امارات د لارې سره انتقالولي اوس هغه هم درې دي چې نه راي انتقالي اجازه تقریبا د غوس تیر ورځ موږ په مزار کې چې موږ د مجلس ټول تجارانو څخه حل ته د پښتې تجارانو چې موږ سره ټول ټول دغه مشکلات هغه چې پښتې استول ده او د یو خو د دې د انتقالات باندې د انتقال استول دي چې په خاص په دوبۍ ته تللې بیرته افغانستان ته پیسې راتللې هغه پیسې اوس نه انتقال کیږي چې دا یو ډیر غټ مشکل دی زموږ د فرق موږ ما درته وایم جامعې جهاني هم باید د افغانستان د حکومت سره جوړجاړي ته ورسېږي کچېر جوړجاړي ته ورسېږي په دې کې د افغانستان ملت
اما تاسو یو طرفه خبره کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره موافقه ته ورسېږي جوړجاړي دی وکي لیکن افغانستان مکلف نه بولي چې هغه هم نړیواله ټولنه سره جوړ راسي
خبره مخلاصه نه سوله نو خو خبره مخلاصه او افغانستان هم باید خپل خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید د نړی سره پر هغه د مذاکراتو پر مېشتي او خپل خبري ورسره وکي او نړی ته دا لازم ده چې د غزور پد دی د افغانستان د خصوصي سکتور د افغانستان در خلګونه کوي چې د افغانستان پیسې کنګل دي او بابا کې هغه کې تاخو دی په خپل باید د مذاکرات په مېشتي سره کړی یو سیاسي جوړجاړي ته باید سره ورسیږي ولې په دروغو پر خپل باید زموږ پیسې د کنګل څخه خلاص شي چې د افغانستان خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي دی وی خاصه خنري چې دونه کومک کو دی وی خاصه مشکل د بل خاصه مشکلات ته دي تاسو په یوه چې د افغانستان د خلکو روزګارونه د لاس ورکړي دي د خلکو په میلیارډو پیسې پر حکومت باندې باندې دي عملمن په پروژې ټول ولاړ دي تاسو زبر د غنځ دې غټ غټ سړکان د روسو د کابل لوګر درما په سړک نور سړکان نور بندونه د وبو ټول د خلکو تخلق په میلیارډو پیسې د حکومت سره دی افغاني یو خف افغاني په دې تاونه کې چې د افغاني ارزښت راښته سو بل نه دي چې پیسې بل دي د خلک یو په بل کې په جنجال کې سره لیدل دي یو پر یو ارز کړی بل پر بل ارز کړی مشکلات دغه او شته رسیدلې دي
شغله جلانی تاسو هم ارکلې وایم جلانی صاحب د پنګونو د جذب لپاره ځینې شرایط پکار دي هر پنګوال ک هغه فرد وي یا شرکت وي او یا دولت وي ځینې شرایط په نظر کې نیسی او بیا په یو هیواد کې پنګونه کوي دا شرایط څه دي او افغانستان ورته څومره مساعد دی
مننه سلام تاسو ته ساروان صاحب او دوستانو ته ټول هیوادوالو ته ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړله د طالبانو لراتک سره زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی او افغانستان د مالی او اقتصادي ګواخ سره مخامخ دی او کچیرې دوی احتیاط و نه کړی او نړیوالو سره دوه اړخیزه اقتصادي همکاري جوړ نه کړی او یو غوره سیاست دی مخته یو نسی بل شک چې افغانستان له احتمالي ناورین سره مخ کېدونکو لري په دې کې هیڅ شک نشته. د پنګاچونې لپاره مهمه ده هر څه مهمه همدغه موضوع ده چې طالبان په داخل د افغانستان کې ملي مشروعیت ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ په نړۍ کې رسمیت ولرو. موږ په ټول نړۍ کې تر 1500 هیوادونو کې موږ سفارتونه لرو، سیاسي نمائندګۍ لرو، تجارتي اتاشي لرو چې دا کولای شي د افغانستان لپاره دوی ښه مارکیټینګ وکړي، بازار موندنه وکړي، د افغانستان د پنګاچونې فرصتونو په اړه باندې دوی له نړیوالو سوداګرو سره دوی وغږیږي او پریزنټیشن ورکړي چې بل اخره خلک د تدرخه کې چرآشي په افغانستان کې پنګونه وکړي. د پنګونې لپاره شرایط باید ډیر اسانه وسیږي، فرندلی وسیږي، ډیر دوستانه وسیږي چې خلک اعتماد وکړي په افغانستان باندې. دغه زمينه هم برابر نه ده ځکه لا تر اوسه پورې چې حکومت رسمیت نه لري. دلته د پیسو لیږد مسله ده، د ټیټي مسله ده، د الیسی مسله ده. دغه د پیسو انتقالات یو نړیوال اعتبار ته ضرورت لري چې متاسفانه د منګ نه 1 میلیارد ډالر چې بندې په دې کې د سوداګرو پیسې هم دي او د منګ د بانکي سکتور نړیوال اعتبار هم په دې پیسو کې نغښته ده. که دغه پیسې بندې وي نو بنا ان موږ سره مالی بنسټونه راکړه ورکړه نه کوي، په موږ باندې باور نه کوي. نو د دې لپاره طالبان مجبور او مکلف دي چې د دوه بانکی اعتبار را جوړولو لپاره دوی باید په نړۍ کې رسمیت ولري او دا ډیره مهمه موضوع ده. طالبان هیڅ کله د دې فکر باید ونه کړي چې دوی د نړۍ نه باندې ژوند وکړي، البته دا اصلا امکان نه لري. او هیڅ کله د طالبان دا نه کوي چې موږ د نړۍ هیڅ شرایط نه منو، ځکه په تیرو شلو کلونو کې چې موږ تمرسته راکول کېدلې موږ د نړیوالو ځینې شرایط منل او هغه شرایط سروان صاحب د شرایط نه و چې هغه د افغانستان په دولت باندې فشار راوړي، بلکې د اصلاحاتو په برخه کې و. درسته ده چې بعد ټاکنو کې هم لاسوهنه موجود دي د خارجیانو، هغه لا تر اوسه هم موجود دي. د ګاونډیو هیوادونو د پاکستان پراخه مداخله موجوده ده، په دې کې شک نشته. افغانستان خپل رسا غږ نه لري نړۍ ته. د منګ نمائندګي، د منګ بهرنۍ پالیسي هغه هم پاکستان مخې ته وړي. دلته نور متخصصینو په نوم باندې خلک را لیږي چې دا د افغانستان د پنګاچونې ټول فرصتونه له منځه وړي. او په دې وروستیو کې معید د دوی دغه د ملي امنیت مشاور هغه وایي چې هر موسسه یا نړیوال شرکت چې په افغانستان کې پنګونه کوي هغوی باید له پاکستان نه اجازه واخلي. محدودیتونه فوق العاده زیات دي. په دغو محدودیتونو او په دغه وضعیت کې هیڅ پانګوال د نخ کې چې په افغانستان کې پنګاچونه وکړي. دلته د پنګاچونې لپاره باید د جواز سیستم ډیر واضح وسیږي.
ښاغلی مومند، تاسو د کنګل شوو پانګو بیا بیا یادونه وکړه. طالبان هم دا خبره ډیره یادوي او تکرار وایي چې که هغه شتمنی آزاد شون او ارڅ به ګلو ګلزار شي، لیکن د غې شتمنی یوه لویه برخه د افغانستان بانک یا د افغانیو پښتوانه ده. یو برخه سره زر دی او نور قیمتي آثار دی، نقد پیسې هم نه ده. او سید چې یو برخه هم د سوداګرو پیسې دي، اما کدا نن هم آزاد شي دا به خلاص شي، ځکه چې اوسنۍ افغانستان هغه افغانستان نه ده چې درې 15 میاشتې مخکې و چې له دنیا به ورته پیسې راتلې. تجارت و په خپل افغانانو ډېر ساخیستل، مصرفي بازار هم درلو ډېر پراخ نسبت وسته. اوس خو فقر ده، نیستي ده، څوک شی اخیستی هم نشي. ګمان نه کوم چې که هغه پیسې خلاص شي ستاسو کاروبار د هغسې وغوړېږي.
ډېره مننه. اول خو یو خبر چې کوم مش خپل د افغانستان د سکتور کار کو سکتور یو پال سکتور دی، کڅه د فرمای گزارې په اړه کې دی، کڅه د توجیدات په اړه کې دی. واقعا ما درته ویل چې مشکلات ته وجود غو مشکلات لکه دا غوړ چې د مخه ذکر کړ چې افغانستان ته بیگانه راځي او دایو کني زه په تمام اخلاص او په خلوص او د هیڅ خطر داري نه ومن چې دا څوک نشته چې په افغانستان کې وای چې دا فرمای گزاري دي چې څوک سمست خمر خدای څوک راو سفر چې په هر ځای کې موږ خبر کو دا څوک نشته. تاسو کولای شئ د ټوله زموږ غټ زونه د فرمای گزاري په هرات کې دي، په قندهار کې دي، په جلال آباد کې، په ټوله ځای کې. ارزو لرم چې څوک به اثبات او به ثبوت خبر ورنکي. دا یقین خبر ده چې افغانستان یو غریب هیواد دی، او اوس اقتصاد په خپل لاس کې دی. په خوښ کو سرویش ملکو یا ته سرویش ملک دلته حکومت کې کوي ولي هغه نشته دا یقین دی ولي در څو پرې به موږ دغه سیو موږ د دې سر په دې قناعت لرم چې باید دوه تکنیک او تخنیکی ځایو ته باید تخنیکی خلک مقرر کړي او تخنیکی پر هغه باندې څېړنه وشي او تخنیکی ار استخراج کو هر معاملات کو نکه دا خبره ته ار استخراج کو هر څه کو دا باید په تخنیکی ډول وشي.
ډیره زیاته مننه. مخکې همدا خبره وکړه مومن صاحب وایي چې له ګاونډیانو سره راکړه ورکړه ښه شوې ده. خو پر حال جیلانی صاحب د تاسې مخکې اشاره وکړه ځینو شرایطو ته چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره یا د تجارتي اړیکو د ښه کېدو لپاره کوم شان پکار دي؟ زیربنا پکار ده، خام مواد پکار دي او سیاسي ثبات پکار دي. د خام موادو په برخه کې خو څوک هم شک نه لري، لیکن زیربنا نه لرو، ریل پټلۍ نه لرو، سړکونه نه لرو، انرژي نه لرو یا برېښنا نه لرو، سیدا ټول د پانګونې لپاره ضروري شیان دي. سیاسي ثبات باندې که خبرې وکړو، دا اوس تر اوسه پرې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او په لنډ وخت کې هم داسې نه ښکاریږي چې په رسمیت یې وپیژني، ځکه چې دوی ځینې منل شوي اصول چې په ټوله نړۍ منلی دي هغه نه مني. چې نه مني ګمان نه کیږي چې په لنډ وخت کې دې هم نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نو چې سیاسي ثبات نه وي، مشروعیت نه وي، آیا پنګوال حاضر دی شي چې په داسې وی هیواد کې پنګونه وکړي؟
ګوري دلته دوا متضاد مسائل دي. یو مسله دا ده چې زمونږ سوداګر په بازارونو کې تجارت کوي، په نړیوالو بازارونو کې، اما دوی هم سیاسي په هدومره نه لري چې بیا په راتلونکي 25 کال د دوی فکر وکړي. په دې کې دا واقعیت دی. نو ځینې مسائل دي چې اوس مثلا مومن صاحب مطرح کړ، بیا په 15 کال وروسته د مومن صاحب ته یادونه وکړم چې اوس څه وضعیت دی. وجت زمونږ چې د وجت په اړه باندې نظر ورکو، خدای نه خواسته زمونږ هدف دا نه دی چې د طالبانو حکومت ته ضعیف کړو. دا هم په حضور حکومت راغلی. موږ هم افغانان یو، موږ هم په دې وطن باندې زړه درد کوي. ساروان صاحب ستاسو د ټولو زړه درد کوي، د مومن صاحب هم زړه درد کوي، د عظیمي صاحب د ټولو. دلته یو لوی بدلون ته ضرورت ده. که چیرې نړیوالو مرستو د افغانستان وجت بدلولی شوی، دلته زیربنا جوړېدل شوی، اقتصادي اساسي کار کېدل شوی، په شلو کلونو کې به شوی وي. په شلو کلونو کې مرستو د افغانستان وجد بدل نک، موږ په هماغه صفر نقطې ته زو، بیرته په هماغه صفر نقطه درېږو. سیاسي ثبات زموږ اقتصاد تر ډېره بریده پورې په سیاسي ثبات امنیتي وجد پورې تړل شوی دی. اوس طالبانو تر ډېره یو ښه فرصت لاسته ورغلی. د غنی په حکومت کې، غنی په ډیره جغرافیه باندې د افغانستان تسلط نه درلود. ډیره ولسوالۍ په لاس کې نه وي، ولایتونو په لاس کې نه وو، په ولایتونو ترمنځ انتقالات په ستونزو درلودله، انکشافي پروژې نه تطبیق کېدلې. همدغه طالبانو شلو فیصد پورې له هرې انکشافي پروژې اخیستلې. زه خپله شاهد یم د دې موضوع، زه خو عملته په مالي وزارت کې هم زه د دې ټولو مسایلو شاهد یم. نو اوس د طالبانو حکومت که دواړه توپیر موږ ورسره ورکو، درسته د هغه حکومت سیاسي ثبات درلوده، بانکي سیستم زمونږ فعال و، ولې اساسي ستونزه دا وه چې هغه حکومت هم خلکو ته جوابګو نه و. یعنی داسې یو حکومت نه و چې هغه دی یو لوی بدلون رامنځته کړي. مالي فساد اوج ته رسېدلی و، ډېرې ستونزې موجودې وې، د قدرت جزیرې وې. طالبان مثلا د قدرت جزیرو مخه نیولې ده. دوی په ډېر تسلط ډیر لري، امنیت لري. دلته به دوی کولای شي چې ډیر کار وکړي. او دوی ته حکومت خود شنه چې د یو دوی ته ټول حکومت او ټول سټراکچر، ټول ساختار، نظامی، انکشافي، دولتي داری، ټول منظم شکل باندې دوی ته لاس په لاس ورکول شي بغیر کوم ستونزې نه. نو دوی هم یو د باندې لپاره کملار نه لري چې بانه وکړي، ځکه هماغه د ارګ نه د کابل نه نیولې دغه لوی ولایتونه، مزار شریف، همدارنګ ننګرهار او هرات او کندوز او قندهار او هلمند، ټول ولایتونه دوی منظم دوی ته په لاس کې ورکول شوي. نو بنا ان دوی ډېر ښه فرصت لري چې کار وکړي. د دې فرصت لپاره نړیوال شرایط دي. نړیوال شرایط مشروع شرایط دي، یعنی د شرایط نه دي چې ګواکې هغه شرایط دي نامشروع اوسېږي یا دي زمونږ د ملي ګټو خلاف اوسېږي. مثلا نړیوال وایي چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دا ښه نظر دی، دا خو بد نظر نه دی. مثلا ښځو ته په تاسو ونډ ورکې په دولتي ادارو کې په پرایویټ سېکټر کې په خصوصي سېکټر کې ونډ ورکې د عام خلکو نظر دی بد نظر نه دی. نړۍ ته باید د افغانستان نه امنیتی تهدید نه اوسېږي دا هم یو مشروع نظر دی. او کچیرې طالبان ته ماته وایي طالبان څه لري چې نړۍ ته وایي چې باید مونږ په رسمیت وپېژنې ته کوم مؤلد هېواد دی ته کوم تولید کوونکی تا چې څه تولید کړی دی ته څه لري نړۍ ته یوازې یو باندې یو دلیل لري نړۍ ته کچیر ته مونږ سره مرسته ونه کوي مونږ به تاسو افغانستان به تاسو لپاره یو خطر اوسېږي. یعنی تر اوسه پورې د مونږ رویه نړیوالو سره اصلا د یو بدماش په شکل باندې مونږ خبرې کوو که تاسو مونږ ته مرسته مونږ سره ونه کوي دلته به یو تهدید تاسو ته په منطقه کې موجود وي. اوس چې امنیت موجود ده په افغانستان کې د کاسا زر پروژه د کافی پروژه د دوه پروژو لپاره په پراخه کچه باید کار وشي. اصلا دلته شخصي انتقاد نشته دلته ملي مسایل دي چې په هغه باندې مونږ بحث کوو او تر بحث یې نیسو. نو که چیرې مونږ وایو چې نړیوال د مونږ ته نه نیم میلیارډ ډالر د ګاونډیو سره د مونږ سوداګري دوه اقتصادي همکاري په افغانستان کې د پانګه اچونې لپاره سهولتونه رامنځته کول د ملي سوداګرو ملاتړ دغه ټول مسایل طالبان کولای شي ډیر په منظمه توګه دا مدیریت کړي او د دې لپاره فرصت هم لري. نو اصلا د دوی رهبرۍ کې د دوی له رئیس الوزرا نه نیولې بیا تر هر وزیر پورې په کابینه کې تاسو ماته درې څلور نفر مسلکي وښایي. تاسو دلته هر یو چې راځي د دوی خبرې وګورئ تاسو یو وایي چې افغانان کولی شي چې ډوډۍ ونه رسېږي واښه دي وخوري د حیواناتو اصلا مثال ورکوي. تاسو بل طرف ته وګورئ رئیس الوزرا خبرې وګورئ چې ټول ولس یوازې خدای ته سپاري چې خدای پاک ته رزق ورکړي چې ورکول شي. درسته ده موږ خو ایمان لرو موږ سنتي ټولنه مسلمانانه الحمدلله ولې په عین وخت موږ باید خپل حرکت وکړو. دلته مسلکي بحث ته او مسلکي توګه ته په افغانستان کې ضرورت ده. موږ د افغانستان لپاره باید یو کلن فکر ونکو باید موږ 15 کلن شل کلن 15 کلن فکر وکړو چې افغانستان له بحران ووځي.
عزیزی صاحب تاسو مخکې دی پاکستان یادونه وکړه چې پاکستان باندې آی ایم ایف فشار راوړی دی نو څه فکر کوئ چې دا مشکل په څه شکل سره حل کېدی شي او د سوداګرو په کاروبار باندې په تجارت باندې دې مسلې څومره اغیز کړی دی؟
بله سوال سره بالکل دا افغانستان تجارت د ډېر لوی ستونزې سره مخامخ شو. تاسو به تر معلومه چې 50% اجناس زموږ د پاکستان خور نه افغانستان ته تجارت راوړل اوس لپاره زموږ د افغانستان تجارانو ډېر ډېری مالونه لکه وریجي غوړي یا سیمنټ او ډېر شیان د اجناس اخیش چې هغه په پاکستان کې بند پاتې دی. آی ایم ایف ورته وایي چې تر څو تاسو د افغانستان نه یا د نور د دنیا نه موږ ته پیسې ډالر وانستوئ اسټیټ بینک ته رانیشي موږ هغې ته فارمي جوړنو کو تاسو زموږ مالونه په هیڅ صورت اجازت نه ورکو. پاکستان د واکه دغه مسایل وته دی اوس چې د آی ایم ایف په لاس کې دی دا ټول قدرت
د سره د افغانستان عظیمی صاحب دا مال خو په بهر کې اخیستل شوی دی یعنی تر پاکستان غلې دی پاکستان صرف ترانزیتی لاره ده نو ولې باید پاکستان مخه ونیسي؟
نه نه دا چې کوم د پاکستان اکسپورت مالونه تجارانو خرید کړي لکه سیمنٹ اخیسته وړي اخیسته د غنور اجناس چې اخیسته په کلدارو باندې د والو دلار اخیسته د اوس ایم ایف وایي چې دا د بانک دلار موږ ته ډالر تاسو واسه دلته د بانک دلار زموږ سیستم ټول متوقف دی سیستم زموږ بلاک دی موږ په هیڅ طریقه هم د بانک دلار لا پیسې نشو استولې نو دا پیسې موږ د والي دلار استولې چې اوس په پاکستان کې زموږ مالونه ډیره عمل ته متوقف دی. ایم ایف وایي چې ډالر مترانی شي موږ اجازه نه ورکو دغه معلومات ته افغانستان ته لاړ شي.
بله ډیره مننه. شاخلی جیلانی طالبان هله لري چې اوس چې دوی په وینا امنیت ټینګ دی نو د ټاپی په شان پروژې به عملی شي تاسو څومره ورته خوشبینه یاست چې دا پروژه عملی شي؟ اوس به تیر حکومت کې په دې خاطر دا پروژه عملی نشو چې امنیت شنو لیکن اوس امنیت شدی
دی د افغانستان په ډیره جغرافیا باندې دوی تسلط لري نو دوی خو فرصت لري چې نړیوالو پروژو د تطبیق لپاره باید شرایط مساعد کړي برابر کړي تر څو دغه منطقوي پروژې که په افغانستان کې تطبیق شي دا کولای شي چې زمونږه هغه نړیوال اعتبار یو څه احیا کړی، یو څه جوړ کړی، یو څه جوړ کړی. اما کومګو ګورو تر هغه وخت پورې له دغه هیوادونو سره د منګه دوه اړخیز اقتصادي همکاري نتیجه نه ورکړي تر څو پورې منګه رسمیتونه لرو.
او جلانی صاحب یو بل مثلا د وبښه استاس په خبرو کې درول و د ماغه دا چې کدا پروژه عملی کیږي هم پیسې نه ترکمنستان ل خپل جیب ورکوي، نه افغانستان، نه پاکستان، بلکې لوی بل تمویلونکي مؤسسه لکه آسیایی بانک یا بل چا به دا پیسې اخلي. او غوی په کوم شرایطو ازریږي چې په داسې پروژه پنګونه وکړي؟
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه. دلته د لکه دغه پروژه کې د نړیوال بانک په شمول باندې د آسیا پرمختیایي بانک دوی سره ځینې قراردادونه هم ترسره شوي وو. بیا هم په دغه کاسا او ټاپي پروژو کې چې کوم اشخاصو کار کاوه او په مسلکي شکل مخې ته تلل، زه خبر یم چې ډېری اوس په افغانستان کې نه دي پاتې او طالبان ضرورت لري چې دغه اشخاص مروړي او اسناد ارشیف نو واخلي او په منظم شکل له دغه پروژې سره مسلکي برخورد وکړي. دغه ستونزو د حل کولو لپاره بیا هم موږ همغه خبرې تر راغورو چې افغانستان کې باید د بانکي سکتور نو محدودیتونه لري سي تر څو فعالیت وسی. مثلا یو بانک، یو خصوصي بانک هر ورځ له مرکزی بانک پیسې غواړي، ځکه ټول پیسې خو مرکزی بانک سره دي، په فزیکی شکل مرکزی بانک سره دي. مثلا کدی چې تر $100,000 غوښتنه کوي چې مشتریانو ته دی پولیس خدمات ورکړي یا پیسې ورکړي، که $100,000 غوښتنه کوي او ته $10,000 or $20,000 ورکول کیږي، نو دوی د مشتریانو هغه اړتیا هم نه شي پوره کولی.
ډیر زیاته مننه د سیاسي او اقتصادي چارو نظر خاوند ښاغلی عبدالقادر جیلانی، د سوداګرۍ خونو لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومن، او د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې رئیس ښاغلی زلمی عظیمی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.